راس حمید الله چې د کابل په یکه توت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دونی مقالو رئیس له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکاره یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړې چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنیدونکو کسان د سرپناه په ګډون روغتیايي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري ترڅو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی ده چې د طبي پیښو د زیانمنو او رستنیدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړې، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې او د بیکورۍ، بیکاری او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچیار د وروستیو شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې لنډيوالو بیړنۍ مرستو پراته د افغانستان په ختیځ کې د ورسته یو زلزلو له عمله د زیانمن شوو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي اساسي او د یونما مشر روزا اوتمبای و د سرګندونی زلزله زپلو سیمو ته تر سفر مخ کې کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویل دي چې د روسیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د روسیو زلزلو له امله د بې ځایه شوې کورنۍ او د راتلونکو په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې لنډيوالو بیړنۍ مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د روسیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندې پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یوناما مشر روزا وتنبایوال زلزله زپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله زپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر سوالو کې د خزو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یوناما داغلی وتنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله زپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 1.9 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. لدې مرستو پرته به اغیزمن شوي کورنۍ لراتونکو ژمی ژوندۍ و نه وځي. که څوم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شوي او زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم شمیر زرګونه کورنۍ خودلې. دغه سازمان اندېښنه خودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړي. یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندوی بنسټونه دي ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کوم بنیادي کار نه دی زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي. جمع را روان دی، یخنۍ د ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي. بیا چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډیره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کی.
د ننګرهار د درنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د زین خلکو ته د خیمه راغله د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې. دا یو ورځ کار نه دی، دین او حادثه زمونږ د رنور ساخه ده، غریز ساخه ده، واور راضی مونږ و ضرر لرو شي ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي. تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمون اولس ټول غریب اولس دي او واست نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کی.
دا په داس حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال د سپتمبر په 14مه د کونړ ل زلزله زپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال ل نړیوال ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سربناو د جوړولو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړې. ل دې وړاندې د طالبانو لپاره خو سره د مبارزي او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنۍ لپاره د دایمي سرپناو په جوړولو کار کوي. د 3 اگست د 1.3 مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړې رامنځته کړې. د رسمي راپورونو لمخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړ شوي او نږدې 4000 ټپيان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپناه، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمه اړتیاوې دي.
او ریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای چې بوته رسیدلې یو پزله پورې مطلب راخلو هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنه سره د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیواله ورځ به دا چې اوس افغانان د دیموکراسي په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي په دې اړه پام کړئ د تفصیلي راپور.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډیر کم وګرځي او یا هم بيخي هري سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنگ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته څلام ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو شاد ښوونځیو پوهنتونونو کاسته
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسیدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوې دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډیر مسائل د دیموکراسي د تقویض په یاد ولس واقع د پاره رامسه شو چې مهمه مسله دا و چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح و او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود و، دې کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز وچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان و.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې دیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د دیموکراسي د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې دیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزي ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پښتنو لاندې راوستي. ښاغلي داوودزي وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. بې ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار خو حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تن فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي. همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کېدای شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یو پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي، او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه د باندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رائے کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي، او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي، له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې په هر نه چا پاستوریتی یا څوک چې دې په تشاورار دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې بنې تاثیر مخکې نه مخکې هغې مخکې نه مخکې شوي دي.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
ده آزادی ملما السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه تشرح لی. نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان رامل مکړی دی، نصیب الله لایق، د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه تشرح لی.
شیبر صاحب، سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشو ورېدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی له دې تخلص سره شروع کړو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلک بل دې تخلص سره ډېر احتیاط کا اوسېده. د څه تخلص په ځان کې نشته، مسه هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بیل و. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله با تاسو څنګه یادونه وکړله. دروند او محترم لیکوال او شاعر شغلی سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ مشران څنګه ویل، د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې. چې دا تخلص مشران ورونه یې شیدی، نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوري زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپله خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکارسي وي، چې د پوهنې کورنۍ په خوښه باندې یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوري د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلې، هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي. زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې رااله هغه وخت کې 2000 کالو د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سوله، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سوله، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سوله. فرغه سر ډېره موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښه، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه. د خلکو ته فکر ځکه دا شی در اتک سره ورسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې سويږي د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله، چې زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجازه بوله. یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خو به خیال و چې کانکور از مینه په کار واخیستل، خو بیا هم کانکور از مینه واخیستل سوله. او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب تیپ و، او دوهمی ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښ فو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کښنیوالي کې مش په کور کې و، تلویزیون لګېدلی و، د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي، په اصطلاح سره د پښتنو طرز، د وینا طرز، د سوال کولو طرز، همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله، د دوو شانو سره اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم، خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره 100% نه تضمینېدله، حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي، البته په هغه د کورونا په کال باندې. نو بیا مې ویل چې دا هم یو شوق دی، او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره، او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساينس سره تړلی ده، او ژورنالیزم له اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولدا سوال بډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وره زمال پر زما دا خبر وکم دا چې زما ست خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنې مضمون چې زما ترګره حد ورسره لاس کړیوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون او دا تر وخت دا شی راسي وو نور ز خپل په خپل وخت کې کټول نه زولم البته کسانسي علوم که اجتماعي علوم په دې ټول ان شاء الله شو برابر لاسي وو او په ځان باور درلودلی نو د وښ په ستاده نه سم الحمد لله کسان زه د دې سره بلد وو زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحه سره یو بل څه بیلی دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې ورلاسي وم چې هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و
ک دې تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اوسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې چیرې عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکن وي
چې ورسره تاسو څنګه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان کې په هر ډول کې قرار هم لري خو بیا هم کچیر موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه کدل ورز د کړی کده په هغې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو د وسره فرق دی او کته باندې خدمت مرکز او د نور لیر په تو ولایتونو لا فرق سره کوي زبوهم د سبهمنو هم چې موږ داسې په سیوی البته سلفي سره دا غلرو او موږ په کافي اندازه البته چې پاره کې هم ځینې مسائل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کورونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثر سمسترونه یعنی مې سي وی دي یا اصلا سره ځینې مزامین مو چونه مده چې باید ورکول سي هغه نه ورکول سي خو ان شاء الله کده فیصدي اندازه زور کما د اویا او د چا په منځ کې موږ په دې توګه د لیو ز چې وسکه برخه کار هم کوم عمل هم ځفل لرم دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی پیس لا سره د کور لیکل دی او کڅو یو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزي نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملن برخه ده زوس وزپور څخه لرم
زما پښتنه دا و یعنی هغه کوم څه څه تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځای څه خبرې په افغانستان کې عملی درسونه کم دي دی پانتون په دوره کې کېدې چې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلې هم داسې ده
نه په ځینو داسې دي د مزامینو فرق شي برساب لکه څنګه چې په نور مسلې کې دا شی راځي استادان فرق کوي پانتون فرق کوي مزامین فرق کوي دا خبر شوازی کوم شي ځینو استادانو سره ډېر خوري چلې ده اوس هم موږ دا غوښیو عملی کارونه هم را باندې کړی دي او وخت کې مو دې ته باندې کړی دي او دا به هم وایم چې تاسو سازان هم وایي چې د مزامینو کې په اصطلاح سره څنګه چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوي دي او نه زموږ څخه ورته سوي دي
کله چې تاسو ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې خاطر چې زه هم په دغه دګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضروري شاید کې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څنګه سلی کله یا کار مختنه سی وړه څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي
بلی او زه خپل کوایم په غوښکو کې ماده په ملي کچه د ټولو د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال ژبې لیول دوه نړیوال هم ندي خو بیا هم په څه سوني موس کار کوي په غنده سره د بي بي سي الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی ان ان البته او سی جی ټی ان د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی راپور هغه د وانی کولو طریقه هم دا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو.
یعنی تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اوریده؟
بله ازادي راډیو مو اوریدله. او همداسې ما سره مرکه اغه قدرتو ایمه د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسی چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما یو څه مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې د پښتو برخې پاره د خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څه وګرځم زې معلومات وکم. تاسو د ازادي رادیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګه شیبر سب تاسو خبرونه په فیسبوک تلار تاسو نشرات همسته پراغلار متعقیبول.
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شي بر سب تاسو په دې پر کې ترمش به خیا دی وایو چې په لسیزم ترمش بالا کټر کار کړی دی او په کپنځه تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی غدا د چې موږ تر تیوري فقط ویل او په باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایستسي او عملي برخې ته که محصلې زده کوونکي باید ور داخل شي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره شوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سره خوښوونکی شی چې هغه دا چې دا سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق کورني کارونه هم کوي. البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبه ته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سره هم یم او له وخت وخت مې یو استادان ته ویم کله چې زه د زمو استادان سره نږدې مجلس سره دا خبره مې ورته ده کړو چې استاد تاسو دغه یو کار وکړي د محصل د سمستر د جریان کورنۍ دندو د فعالیتونو ته وګوري پر فرشي قضاوت مخ زه کوم کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپאי پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کول سی سي استاد ته وایي سي زه په دې نومرو باندې راځي نه يم زه غواړم ستاسو امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 ورځې شپږ ورځې یو اونۍ وروسته و تیاری وکه او ساده ما مغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي دا هم بدلاره نه ده؟
نه دا بدلاله نه ده. زموږ مسایل کوم دي سپېڅلې امتحان کورس کنه ژوند دي څلور کال وخت دی د پونټن په جریان کې چې کوم ځول لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل. موږ دغه لپاره دوه مری امتحان ورکړی دغه لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه نه چې موږ تقاضا درلودل هغه ما خسته دي.
ک له پونټن شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنۍ ښوونځي و عملته مو ویلې او د منځنۍ وجلې لپاره منځنۍ دوره وجلې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپارښتنه وکړه او وخت کې بیا ورې پاره رسول.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسې متوسطه خو یو ځای د عدل وسیده څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شولم، بیا مورې ابتدایا دوره بشپړه کړله. دغه مرویس کلیسې چې موږ ولاړو، هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی، د یو کوچنۍ سیمې په ساتو دی، حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه هم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه. خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړو، هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل، بیا خو نو لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه. استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان چې دا استادان چیرې وو مخکې. او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سرغړونه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړو. دا د ژوند بیلابیلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه، زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست؟ په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بیلابیلو سیمو ته وړل کېدل، چون د افغانستان د مکتبونو دغه په اصطلاح سره سیستم چې موږ ته څو نه معلوم دی، دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته محاسي شرایط او موقعي پلاس نه جوړغلی. نه په مالي برخه کې دوه زیات سپورت کول سره برابر شوی دي. د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتوري اسد کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو. خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه ورغلی، خو دې له مکتب موږ ورغلی یم. دسه
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدي ابتدایي ښوونځي وي، چې په کندهار ښار کې درس وایي، کدي متوسطي، کدي لیسي، دا خو د علمي سیر خو لګښتم نه لري. خو کدي احمد شاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته، دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخ ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډیره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره، د لیسې لپاره، د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم.
بالکل شیور صاحب، زما د مکتب فارغت تقریبا باید 15 کلونه، 15 کلونه البته پر کې دوی شپږ مې شروع کیږي. او وختونه کې که زه وایم خو اتفاً زموږ به یاد فکر کمال وي او تجربې نشته، نو دا ډیره مهمه ده. بېخه ډېر مهم د یو زده کوونکي لپاره چې خپل تاریخ آګاهي، خپل کلتور، خپل ژبې او له هر څه آشنا وي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه ښار ته وتلی په کوکرانو په نوم یې
سیمه ده، خو دومره نه ده وتلی کنه. هغه دی عینو، دی عینو مینه هغه بل سر ته خلک ورځي، نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک آسانه نه ده. پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي. مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، پولیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته، نو طبیعي خبره ده چې کله دی یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې، نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای شي شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون، د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادارات سره هم د زیارت څوخ جوړ شوی دی بیا څوخ ترمیم شوی دی د دې اهمیت پوڅه کې ده د میرویس نیکه په باره کې هم شاید اوس معلومات دا سوال ته شریک کی کې د سیسه محصولینو یا ځکون کوته دا هم وایي سیسه په فلانه ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورزو یو کس فرزن حاضر دي سیسه د میرویس نیکه په اړه کې د معلومات راټول کی حالت د زیارت په سر دی لنور سره شریک کی شاید دا تر ډیره کلونو پورې د غوی په ذهن کې پاتې سی فکر نه کوي چې ډیر مهم کار د رقم علمي سیر سی مصرف هم په کم راځي
ډېر مهم دی البته دا شی چې دی شیبر څنګه غواړم دی خبر یادونه وکم چې زما میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کمبود کېږي مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنی مرکز ورته وایي میډیا سنټر مالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړل د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او و به هم نور سي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې خپل تاریخ آگاهي خپل کلتور سره بلد او په خپل ژبې باندې پوره پوهه ولري
او بل یو بل شیم ده د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي په افغانستان کې هم دا دود شته تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او موثره وي یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي او کله چې په یو ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي یعنی دا تاسو د له پر ژورنالیزم وسته ده نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کېدې چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ شي هغه مکان فضا زمان د هر څه ته فکر وکي هغه شی به تکرار هم نه وي تنها به ارقام نه وي میرویس نیکه په دې کال وزه شه ده او په دې کال باندې وفات شو او دومره کال پاتشاهي وکړه کنه پخې کې دې سیسه د غوسنۍ حالت هم ترسیم سي او که څوک له روسي او بل محصول دا کار کوي هغه بیا هم نه وای شي خو په هر حال لایق سب کبیرته دې تراسم ل ژورنالیزم سره که هم تاسو دې نشیاتو مسولیت لري لیکن نور ل ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي روس پر روس تریلری کې شي او کنه هم دغه دې نشیاتو مدیریت په خپل تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست ژورنالیزم
خپل ځان کې تاسو د ما ډیر څه معلومات ستاسو ډیر په خیلم دي او بیل بیل برخې لري د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم
څه ایډیټ کوي تاسو
زما لپاره اوس هم د کوم د ګرافکس ډیزاین ویډیو ایډیټینګ ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي وخت وخت ماسینه آماده کوي د زموږ پروګرامونو لپاره همدارنګ کوم یو ته وبر خبرې اعلانات هم دي
دا مختلف شاندې د هر یو اډیټ هم یو څه فرق لري هم دا څنګه ده
بالکل
ډیر فرق لري چې د اعلانونو لپاره باید لنډی سډیر فارم وکړي د ویډیو لپاره باید سترګو ته فارم وکړي او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او کډرادو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شاندي جالب سسري ایډیټ کړی دی او د غوس راته وای چې په زين کې پاتې کې د دې مرکه په خیر کې سره شریک
شي ورساب کدا خبر وکم چې زخپل د نورو ګرافیکس ډیزاین تر ایډیټ سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځخ په نام سره یو ریډیو ستا ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی ورې مې خبرونه درلودل او دغه ترڅنګ زه غاینا وخت د شیرونو یو دانا دوی د کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډیر خوشي او دا وایي چې تاسو کومه باید زیات شي کوچن د ژوند سره به تنه په منظم ډول مشهمه یوک شنستګي هر وخت مشوق سره فراغت خلاص راځي فارغ وخت په مذاکر کړی دی او نور دې چې برخه کې د اډیو ایډیټ ز دې شیم چې اډیو شیډیټ کما
نه یو کوم جالبه تجربه د سس یو شی ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شی چې لیکلی او ډیر ناسم او ماده سیسم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتی اس
حتمان لازم دا ژوند برخې دي بس ډیر برخې راځي
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي برساب دا څه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره لیش ما درې ور سلور ورو الهام دی بیا می زموږ مسول کاست هم واسته وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایستسي ایز غلطی نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر ور شو ما ورسره په دې غلطی و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت هم دل خندا پر دې راتللی چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیره اوس څنګه معلومه ده خو زما به نو ته فکر کړې دا زما د ایډیټینګ غدا ول سر دغه یو خاطره ول به کوې هم دا سوالات چې زما لپاره ډیر حیرانونکې زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولای خو څنګه وخت په چیرې دو سره کرا کرا دته ماته وږي سوچي اکثر دي چې دکې کوم وخت سره خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید په نظر کې وسی بیا باید شریکس
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کې دي چې په دې د دې امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی د ایډیټ هم فکر نه کوي چې هم د سید انسان کې دي چې یو یو ورځ سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه خو ډیر ډاډه هم نه انسان ماشين نه ده څنګه لایق څه هم لسی نه ده
ام دا سې شي ورسره زه چې کله ژوند یې اتمن هټه ولات پکښ راځي کله چې میزین سټډي یا می فیصله سره کوم داسې مسله فزین کې ګرځي دا غاړه زه فکر کوم ان داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر ګرمي پرې واز نه استم ما په دې اړه سرچ کړی چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نارتلل په کافي مزه مې کوم بښ کړی خدای شي پکښ پرسته وي کنه
او دا دا ژوند خو هم د سیده د سیده ډیره مننه نسب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات اوسې ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیره مننه چې موږ ته موخه راکې سلامات اوسې
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا کوي.